سلامونه سلیم شي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بل اختر کړی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د شپې وسلواله ډلې په بدخشان کې پیو جمعات کې د نننه د چاودنې مسؤلیت منلای دی. په بدخشان کې پیو جمعات کې د چاودنې مسؤلیت د شپې وسلواله ډلې نن په یو اعلامیه کې منلای دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خبرلان ته د پنځم په ورځ ویلي چې په دې چاودنې کې د بغلان ولایت په خنۍ امنیه قومندان صفی الله سمی وژل شوی و. د راپورونو پر بنسټ په دغه چاودنې کې 13 کسان وژل شوی وو او 13 نور ټپیان وو. د داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جون میاشتې د شپږمې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په غي چاودنې کې د بدخشان لپاره د طالبانو سرپرست والي نصر احمد احمدي وژل شوی و. په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړ ویلي دي چې له ځینو توقف شو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمېنې دوشنبې ته لېږدول شوي دي. لا تر اوسه د دغې نیول شوو افغانانو شمېر معلوم نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به ورباندې ناراضي او په شرایطو برابر کسانو ته د دوه کرن لپاره د مشروطي ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنۍ امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغو افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لري بیا ټینګولو وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې دوه کاله وخت لري چې په ختمېدو دي او دوی خپل بې برخلیکتوب ته تشویش درلود. او د اوکراین د اس بي يو امنیتي سرویس وايي هغه ټلیفوني اړیکې راتیابي کړې دي چې د کاخوفکا د بنه پنړیدو کې د روسي پاوز دخل ته دی. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه نن جمعه د جون هم پر خپل ټلګرام داسې وغږیز پیغام خبر کړی دی چې پکې د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې لخوا ته چوي او هدف یې د اوکراین په بوز کې د ګډوډۍ رامنځته کول ښودل شوی دی. خپلواک سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی. په صوتي پیغام کې یو روسي سرتیری وايي اوکراینیانو دا بند نه دی ویجاړ کړی بلکې د یوې خرابکارې ډلې کار و. روسیې د تیرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. بیا هم ستړي مشي رازو د سر مطلب ته. د ملګرو ملتونو په شمول ځین نړیوال سازمانونو اندېښنه ښکاره کړې ده او د طالبانو څخه یې غوښتل چې د محلي سمفونو د تړل کېدو په اړه باندې دوی سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفن دوجارک ویلي دي چې دوی په دې اړه د طالبانو سره په خبرو اترو اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. سټیفن دوجارک تېره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
کدا کروشی دا به د افغانستان خلکو په ځنګړی توګه خزو ونجونو او ځوانانو او پټول کې د افغانستان د راتلونکو لپاره یو ویرونکو ګام وي. په کابل کې زموږ همکاران له سرپرست چارواکو سره په خبرو دي. هڅه کوو معلومه کړو چې دقیقا پلان څه دی. موږ کوم رسمي یا کتبي څه نه لرو.
نوموړي یو ځل بیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسی تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وویل د طالبانو حکومت خایي د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محرومو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو له امله به یې د 500,000 زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ یې ویل کېږي چې طالب مشران والی بهرانه موسسه په مستقیم ډول د پوهنی په سکتور کې خکېلی وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي موسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندوی ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي کړتیاوی امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د له منځه وړلو لپاره مستقیما اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وی خبري غونډې ته وویل چې دغه ائتلاف غړو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي. د راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته ستاسو پیغام غمنورو او دا پیغامونو ورسته دا ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو ک وخت لري دا راپور هم درنګس پیغامونو دا مجله سره واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د داعش خطر له همشته او کارتیا پیښه شي، امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو کسانو د لمنځه وړلو لپاره مستقیم اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. دغه په وینا داعش لا هم یو فعال ګواښ دی او امریکا او متحدین یې په نړیواله کچه له داعش سره د مبارزې لپاره اقدام کوي.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the capacity.
موږ اوس مهال له خپل شریکانو او ګاونډیانو سره کار کوو چې خپل ورتیاوی پیاوړی کړو ترڅو د هر ډول تروریستي ګواښ پر وړاندې مبارزه وکړو چې په افغانستان کې دي او یا هم له هغه ځایه موږ ته متوجه وي. په عین حال کې البته طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان دښمنان دي او د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دې ته په پام سره دا څرګنده ده چې موږ د دې ورته لرو چې په افغانستان کې د خپل امنیت تامین او د هر ډول تروریستي عمل پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین اقدامات وکړو.
د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د خراسان ولایت څنګه د افغانستان او نړۍ د هیوادونو لپاره یو ګواښ وبلله. دغه ائتلاف چې شپږ اتیا غړي لري، موخه یې د داعش ډلې د توان راکمولو او ماتولو ته دوامداره ژمنتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت د څانګې فعالیتونه د لویدیځ او سویلي اسیا د شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ بللی و. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش د شتون او پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لخوا ځپل شوې او د منځه تللو په حال کې ده.
په داسې یو حالت او امنیت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو 40 کلونو کې نه تجربه کړې ښکاره ده چې د د افغانستان پر ضد ښکاره تبلیغات دي او موږ شک لرو چې امریکا په خپل غواړي د افغانستان وضعیت له ګډوډۍ او ګډ معرفي کړي او ذهنیتونه خراب کړي چې دا ډول پروپاګند هیڅ خوا به ګټه نه ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د دې ډلې د خراسان ولایت څنګې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، ان تر دې چې داعش په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومت لوړ پوري چارواکي هم په نښه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې څلور ورځې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګې په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والي د هغه ځانمرګي برید پړه پر غاړه واخیسته چې په ترڅ کې هغه له موټر چلوونکي سره ووژل شو. تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید پړه هم داعش ډلې ومنله. خو داعش ډلې پرله پسې بریدونه او دې ته په پام سره چې طالبان دغه ډله د منځه تلو په حال کې بولي، په افغانستان کې د داعش ګواښ څومره جدي دی. د سیاسي چارو پوه او د لندن په شاهي کالج کې څېړونکی تمیم اسی وایي داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی او په خبره یې دغه ډله د طالبانو په صفوفو کې استخباراتي نفوذ لري چې د کره معلوماتو په درلودو سره د طالبانو په چارواکو هدفي حملې ترسره کوي. د ښاغلي اسی په وینا که مخه یې ونه نیول شي، افغانستان به د طالبانو او داعش ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي چې د افغانستان او سیمې په ګټه به نه وي.
داعش خپل هغه تخنیک چې د جمهوریت او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې کاروه او د ښارونو دننه یې عملیات ترسره کول بدل کړی دی. دوی اوس په ولایتونو کې والیانو، امنیه قمندانانو او د طالبانو منځني مشرانو باندې په نښه شوي عملیات ترسره کوي، سره له دې چې طالبانو د داعش پر ضد یو شمېر عملیات ترسره کړي. خو دا ښکاره ده چې داعش لا هم شته او یو لوی ګواښ ته د بدلېدو په حال کې دي.
د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. په وروستۍ پیښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر هم وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دغې ډلې له خوا د هدفي بریدونو شمېر زیات شوی دی.
داعش
په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دوی دغه ډله کنټرول کړي. خو په هر صورت د نړۍ مهم هیوادونه اټکل کوي چې داعش په راتلونکي کې له افغانستان بهر د لویو هیوادونو ګټو ته ډېر جدي ګواښ وي.
د امریکا د مرکزي قوه قمندانۍ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش 2250 وسلوال غړي موجود دي. دغه شان دغه مرکز قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بریدونو ته پام وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمۍ باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر پدار پدار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېیمې څه خلک لاره دلې نه پرته ټوله سره ورک څوک ارغنداو ته بار شوي، څوک هلمند ته بار شوي دي. نو در په دار دي وروره، دغه زموږ ږغ دي د لوړو مقاماتو پر ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس سره نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بی سیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پوهې ولایت یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلبا اسلامو د پوهې ولایت یو ولسوالۍ افغاني او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغاني باندې ډېر سخت تاوان ولو، هیڅ واره موږ نه خوري. نو اسلامي مره شروع دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغاني خبر مشوره کې او د ټولو مطالعه کې افغاني شروع کې او د کلدار مطلق بنده کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لا استاد د کندهار ولایت په خوشت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي، دا زموږ لارې دي داسې خرابې دي، معنی مندونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتی چای پدیخ پروانه که مورد شزو لآنلاین بهیر خبرم
سرال دی طول تیارو بیا هم یو درنای افرک بلوالو یو هیل لرل دا تو طول لوی انقلاب دی
دا نارگل دا گوندی را پور لرو پا بخلان که هم مشایره بشوا
تقریبا نشاو خواستل و کسانو فکی گردون درلو
خپروانه با پیوانازم رنگی نکر
کمون گلانو کرو نو پتنگان با زمان کور تراشی دا نندارا با ما دا کلی ماشو
او دا کسی پیوی غوندی با لشیری محاوله لش بحر شو
دا خد و حضور پا چلیر محسوسو بل پا دید
نور مطالب هم نو د خبرونه په پیل کې د سوادې غونډو راپور لرو. لومړی به هغه غونډې ته مخه کړو چې شیر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کېږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر ریاکشن بې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه یوازې په پرسره په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه غوري نو او بل هغه کې په عموماً مېرمن به هېڅ کې ذکر کوم او موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوري بیا پې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره مي نو ډېر زیات توپیر یې شته ډېر زیات خو په عینې حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شول یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږم هومره مؤثر به نه وي زه فکر کوم ډېر زیات دی ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای چې راټول وي نو هغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي که په ځینو ښارونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. زه دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نور کې یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین نرس دی لکه دغه ټولې ویښې یو د څوک نه چې لکه له جدي کاره یا نیمه شپه پښو کې راځي داسې وغسې ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بیخي د سهار وختي نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره دی کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې بیا اول ورکړي چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسېدلي یاست
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو بیا موږ لومړی کوشش وکړی چې د ایمیل او د زوم له لارې د مکتب لارې څو بجې د پاره په افغانستان کار نه ورکاوو د اتو کسانو نه پیل سولې او اوس یو ډېر کسه مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو د کسانو چې فعال ګډون کوي په خوند کې او نور د کسانو چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي ونه مکې نشي راتلی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کې په ګروپ بحثونه کې کله ګډون کوي او ځینې شپاړسو تر اتلسو د کسانو چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په رسنکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم نه لاسه څور ته ټاکي
بالکل اجنډا ونې باندې ټاکو د چي څوک په غونډه مخته وي څوک په غونډه راپور لیکي څوک د چا په شعر به کار کوي کیږي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شریکيږي
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې وندو ته خلک سره بل دي شعر مو ته باندې شته ځواب شي ګیر کما جی به تاسو ما نه غوښتل نه شته وایمه خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نازړه وي یا ښایي زړه نازړه نه وي ډېر زیات زړه ورې دي خو داسې پایل وو نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه ښه کوي یا نه پېږم څه نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي او همدارنګه ما تر وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسي دي که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تا ته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنې کې بیخي نادر دی په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدي زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي او کومو چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو نه راځو لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه
تاسو هسې چې دا نقد عالي و دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وخت نه ثبتو که تام کله کله مې زین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبتي خو درې چې نه ثبتو د مو ټول نه لري بیا که حساس ده په خصوص د جنو برخه دی چې هغه خپل اعزازتونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندې احساس کوم تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره ورسره دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اقل چې زه ترې خبرېږم چې افغانی ښځې بس همدای منلی دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دی سړک په چوکړه ووځي، ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دی چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زاو نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړي دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدای یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دی، موږ هم یو دی. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولید یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د خبرګول په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعره راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار ملم ګلابن سخی جلد لرخسار
واه واه
او سایا قط د یمن شپریش یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې، ستاسې د لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو. او لورې کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارونکي څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سوه. ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول.
همسایه توب ده لجو بخو ارکری، دا خوارکان خو هم ازار لری، او کندهار خود زما پدی خوشیجی،
کندهار
خود زما پدی خوشیجی، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعره سژنې فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډیرې ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خوا ته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیزې مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډېره خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېهدلې چې په شعر کې بې ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو، کومه پابندي نه وه. رښتي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت څه دی فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوی
عشقی شعرونا هم ویل سوال او پا نور مشاعرو که هم عشقی شعرونا ویل سوی دی پر هاگا عشقی شعرونا باندی سیدی ده شعر لوصول سر برابر وی او ده شعر اصول برابر وی او ده طولنی لپار نزاکت پکسی مراد سوی وی دیر دستی نامناسب الفاظ نی پکسی آغا شعرونا وز هم ویل کیجی او چاته سویل سوی هم ندی خو البته د بعضو شاعرانو عشقی شعرونه نوی بلکه عشقی اعلانونه وی نو هغه حالات نه ایجابوي
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل عشقی تصوفي حماسي او تنزیه انتقادی د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې سوه د افغان فلم له لورې او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې وخواستی
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې د ځینو افرادو لخوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي ادیبان ستایلي دي په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو او له ادب سره یې شناخته کړو هیڅ نوع توپیر و سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی
مولوي صاحب غیاس د انارګل مشاعره خو وشوه اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلې دي علت یې څه دی فکر نه کوئ چې مشاعرې باید آزادې وي
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي دودیزې مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي ځینې سوې دي ځینې روانې دي او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي چې تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې نو هغه مشاعرې اوس نه کیږي یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري
د کندهار مجلې له مدیر مولوي غیاس څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر ل ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ ل کندهار به بغلان ته مخ کړو هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه نور ل ملالي بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه
ځان باندې پریوشیند لوګې به د چا حسن کړم زبا سپیلانې شوم انګار به وو چیار به وو او وروستی بیت دی شپه به تر گهیزه غر کفر کا زنګېده راته شپه به تر گهیزه غر کفر کا زنګېده راته یو خروار نیشه به وه خمار به وو چیار به وو
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشه نه وه
ډنګر
د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمري ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول. هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافیه اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا تر ډیره پورې دغسې په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خلک دې ته توجه و. هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبره ده چې دا به لومړی شاعري چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شو وړاندې شوه چې د هغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، د مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعره نو تقدیره ویلې شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه و. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو کې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه ډېر شو یا پنځه ډېر شو کسانو به پکې شعر ویلي چې طبیعي د یوه برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړي شوي دي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښېناستل، داسې وژمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نه وې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په ډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي یا په لسو ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي. بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هیڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یو جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس دیونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي. اوس وخت بند شوی وه او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده. اوس سل پېړۍ اوبخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او انعطاف ورکړل شي.
د ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړې، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نسم په خپل شخ آزادی راډیوی مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاسېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا، او میلمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي، بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جیک شم ویاله کې مخه لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه، او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم، مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي، او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی تواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي راډیوي مجله پدی ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سلمل تلندو کې سودې وی ټولګي په مخکتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فریده سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې، او وی ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوا سرونه دوا فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډي زینو برخوالو بیا لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدې ډلې افغان فعال فهیمی ذهین ل لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دي ل هیواد لري د نوی نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتن شوې دي. ل شاغلی سلمل د بواورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو ل مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکتنې د نورو سره ډیر توپیر نه و، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره دری ژبو لیکوالو هم په دری خبرې وکړې او په دې کتاب خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتاً چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي لنقتی پلاوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو هم خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکی آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زل تا سره موافق یم که دغه سی غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای سي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه سي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغه سې نګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خپرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.